السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې ول وړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړې ده. یو بربند واقعیت ده. د تاریخ اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوی یو شمیر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو او بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مسته.
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هله چې زمونږ د غجرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید. طالبان حکومت وايي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جي سي سي په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناشته کیږي. که څه هم د ورځې تر پای د ناشته جزئیات نه دی خبر شوی، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق خان په دې ناشته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نښکاري، ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جي سي سي په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جي سي سي ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جي سي سي دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باسوشي او کنه، خو په ورسته کې پاکستان له دې هواده د سلګونو زر افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصول خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هواده ایستلو او افغانستان ته ستنه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د راپور لمخې د دغو کډوالو نږدې نیمایي په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې او په لوی شمیر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونۍ کې 15000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو درستنېدو پر پروسه څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اساق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو ارخ نده ای چه منگا دست بی قضاوت و کلچی آغاز دی مهاجر و مسئله دی دی دغا دوار ایوادون ترمنز دیر مسائل شده دی چه آقا یو تفاهم تا البته ضرورت کردی چه که دی دوی دغا نیتون پا اصطلاح پاک و صافی نو بیا کیدیشی چه یو کلی تفاهم تا سر و رسیگی من تا اغا تجربه چه افغانان لدی پا تیر کلونه که پاکستانیان همیشه کلا چه دوی بنده مشکلات را غلی دی دغا مشکلات و ملامتی دوی پا افغانان آچه ولی او اغا فیصلی او اغا ناس دی چیزی دار و حیوادون ترمین تا سرشی میدی بیا و روستا دی چو وقت نه پاکستانیان دیگه نه پشنسته بیدی منگا پا دی 2-3 کلونو که یا دیگه نه مخکم دی دی شایدان چی سنگا پاکستانیانو کوشش که و چی دی دغا موقعیتونو نه دو استفاده و که وزم دی پاکستان اغا مشکلات یا اغا سیاسی امنیتی اقتصادی دی کوشش دستی که یام ناریوال تا دوی خوی هم خپلا پاکستانیان تا غیجی دار طول دی افغان ماجیرین دلاس دست دی افغان ماجیرین تقریبا دا 5-6 کاله کیگی که پاکستانیان پا دی باند صادقانه عمل کن و اغوی با که دای شد چی بودی شل کلونو که دوی یا برنامه دلودل اوی دوی خبر ورکل اوی دوی دیتا بیس دلودل اوی دوی دناریوان پا دغ برخه که مرسته خوختل اوی نو دا کار دوی ندکره او خبال افغانان هم دا کار ندکره دغ ملامتی و سنی حکومت هم دی او خانی حکومت هم چی و دوی هم غیر مسئولانه برخورد کرده دغ قضایا و سره نو اوس دست بگیر کنم بیا هم که یو صادقانه نیت به دغا برخه که موجودی که دیشه چه دغا دی دوی دیارتون راتت و دی دوی لیدن کتنی دی سبب شه چه افغانان دی دغا سیالت نچه اوست آقای باند روان دی و بزرگ استیل کیگی دی آقای مالونه دی آقای جایدادونه دی آقای هستی تورشان زبتیگی نو دا خو بشریه و انسانی او دی همسر توب یاد خپلوی آقا تکلاره نده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمرو چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګ او په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خواش پیت زره کډوال د اپریل لومړی نیټه پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه په مکرې د مشال اړیو د خبريال فرهاد شینواری دی راپور ده.
د خبر ضلع د بیا بحالې او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا بی اسناد کډوال هم شامل وو. دا مهال د پاکستان مختلف برخو نه افغان کډوال روان دي خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته وړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالی نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته رسیدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
زه پاکستان ته چراغلی یم، 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې او عمر مې هم د 80 کلو یم. دلته ما تیر شوي دغه د اوس برته ځم پاکستان کې په میاواله کې وم. دا درې ماشومان مې دي دا درې ماشومان مې دي او خزه مې مړه ده خو دا درې ماشومان دي او زه یې مو موږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو پلوخمره ولسوالي ده او نش یو شی د خدای نه درو بس خلاص مینه نه درو مځه کوم ځای شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مسته راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای به دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشحاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نادولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځ نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو او اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنه چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ڈی ایم ای کوم کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلی مشته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړي دي او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټه نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 3 لک ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لک افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړپوړي ډیپلوماټ او د سولې لپاره یې بخوانی استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوانه نه نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنه څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شنواری نه دی ملک مرکی په پا پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. پلمړی سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کرا اسناد چې پلاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کی او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسولیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نه نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پخښتونه د داعش د مسیر له چي د کرخ هغه کېدل دا په کله هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتیریږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولس ولې کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژني تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لده او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدی. ولی موږ عملاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کې دوی خپل اوس عملاً د دونه متاثر دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لورپوري چارواکي ترور کې او حتی په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پاغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په ماغه ایدیالوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډیر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شینواری وو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېګو ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکه مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تم لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
دنجونو او خزو د قانون ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګوي تملري چې د اصلي د طالبانو حکومت سره خبري یو ملموسه پایله ولري. د جرګه چې په ترکیب کې اتلستانه شامل دي او تیر کالي هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یو غړی زرکی ملیار له سفر مخکې د اپریل په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زمونږ غوښتنه ده، د ملت غوښتنه ده، د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلی و بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زمونږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
د یادونه ده د جرګه چې ډیری غړي لویدیز میشت افغانان دي تیر کالي افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملي پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. پیلامی کې راغلي د جرګې غړي یو شمیر با اساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې د نن او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګه په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقوقو د فعالانو اتحاد په خپل یو اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلی نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو ته لابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي، خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي و حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې د خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي، د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان د پر ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د هیواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې د تعلیم ده محروم دی، یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو لپاره د پای ته رسولو لپاره هر هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږل وي، طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړي. دغه شان دوی په ډیری دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیونو څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړې او سږ کال 400,000 نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا کې چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشري روز اوتونبایو بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تاسو بیا د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP د اپریل په 14مه په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې دروان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدماتو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استاذ فرانس پرس خبري اژان سره دا خبري کړي او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شو چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه پام وکړئ، د اکرام الله اکرام د راپورت او سره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیاي خدماتو به برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیاي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړي چې د 2015 کال تر درې مې روبې پورې 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیايي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دلته وو د مارو چې نه تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 10-15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تلې.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوري شوی، د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې، ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلوستا هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نو کې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلمې سپېپرې همچنان قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو عبارت دی. لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی مراجعه تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مراجعه تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارې چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته، نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسئ یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رزم موسم درنه ځکون کو لوس پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې و درنه ځکون کو سروي به ښکار کېدلې د هغوی ښکارول څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د سرویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سرویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او همچنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلو څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره ل 1.15 څخه تر 20 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنی سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنه ځکونکو سرویش کلونو جګړو او چپالی مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی مې سره للی او د اوبو کمښت مې سره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مې سولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځي تلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډر مونږ ځکونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنه ځکونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، اس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدی درونه ځکونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که در منځ زکونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرجع تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مرجع تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه اخره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیلسبل. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شوه، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربندنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاباتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه بلړلې چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجري مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وطنري عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالیز د کوونکو د عصري مالداري د سروي د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسې. د هغه له جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتې ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سروي یو خوراک باید شپاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خوړه برابر سي، او هم چې نن دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ وسی، رنگ رنگ حیوانات باید مستراو ورسي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې لنامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم مهم او ارزښت مند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیا رغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنه ځکونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لحاظ څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل سوې دي او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې افین ماران دي. نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل سوې دي خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن ځکه کوم څه تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. ښه وخت اله پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبرش نا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پیما د ول سم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوستا هله د شتا ټول قدر منو غلالی زکون کی برتر او غجر صحت مند او سر یو د صحه چم پتن می تر نو زکون کو د چز مرستا سو د جغرافي مسمن بهم لوستي نو هله د چری تیر وز لوستره بم پرا د دقیق ډول سره ذکر وو سی چاو نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چز استا د نن ورځې نو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کړي. خوشحال ګل لیزه کون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدی سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له ویدیزو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر سر ماته وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخې یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دا کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ صفه چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ صفه د سمندر لسنه څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښ په واسطه سره درنوز د کونکو د سین د سین د امو سین د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړ شوې ده. یا هم بیرون کې صحه ده دغه دوړې سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې بل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنس د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره وپیژندل چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره له ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول جهیل څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو بیا دا فکر یې هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جدي د انګلستان حیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده نو د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنه د کوونکو کاوو نه میاشتې اوردس ولا یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چنان د دې تر څنګ د انګلستان زینی سیاستمدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحې سره چې ډیره زیاته مینه درلوده د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه فوند سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې دی یولي درې پوری اوردس ول چې د روسیې دولت په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او فدې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل سی وی چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یې دیږي هم چې نن درنه ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنه ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر لاهور پنجاب پېښور اسماعیل خان دری پوری ان تر غازی خان دری پوری تر شکاپور سین ملتان او په پاکي د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبيلو او هم چې نه د محمدزیو قبيلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله له دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله د دې په ګټه اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان زمسمي تر بلکې لاندې را لاله د افغانستان زمسمي اشغال کړل چې انګلیسانانو زیاته قوت شو درنو ځکونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال شو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړه خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته د تیارسي امر ورکړي او ټول ته ویل چې باید جهاد وکړي یعنی د جهاد اعلان اراده وکړه خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستل او کانیش چې خپل 15 کسیزه ساسي هايته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل تواستوي. نو په دې وخت کې کله چې ډیورن تواستوي نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چې هولستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنه زکون کو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړل یو ډیره لوی پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې پاتیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون د لاسلیک اوسه خبرسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټر لسپ چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سوزل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و کوم په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړل ترڅو خپل خپلواکي واخلي. موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې څنګه په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پرې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پرې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدي سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر من زر قبول کول ویدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنۍ مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وو، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وو کله به د ایران د حکومت په واک کې وو. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې ل 12 چې د 1925 هجري مریض سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه و. ورسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه ورسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازم وګڼل شو ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولي وټاکل شي چې بیا په هغه وخت د افغانستان او ایران حکومت سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوي کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او وسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حال لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه چې د پاهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار ته درې پوری زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې سوزره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو. خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شو، خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومیده، نو دغه ډیر زیات فکر او غور څخه ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وې دي سرحد د پخری د کرښه په نامه سرګیت کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زپخار درې پوری د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله د چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړئ اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپل کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پایتر سری شوخت لا پما.
Nandare